د ژوند رنگونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې ډیر خلک د ژمي لپاره ځینې میوې او سبزیانې په دودیزه طریقه وچوي. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په نورو هیوادونو کې ډیر شمیر میوې او سبزیانې وچ خوړل کیږي او خلک یې وچوي، خو زموږ په وطن کې تنوع یو څه کمه ده. په سبزیجاتو کې رومي، اسره بانجان، بینډۍ، تورایي، سابه، تور بانجان، پیاز، مرچ، نعنا او شوتله یادولی شو. په میوو کې انګور، زردالو، آلوبالو، ګیلاس، خټکی، انځر، آلوبخارا او توت عموما خلک وچوي. دا نورې میوې او سبزیانې څرنګه څه وخت او په څه ډول ځای کې وچ کړو چې د خرابېدو او میکروبي کېدو احتمال کم شي؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کرنې پروسس منیجمنت او ذخیره کولو متخصص پوهندوی ډاکټر حامد سالاری، او همداراز د تجارت او کرنی په برخه کې متخصص نجیب الله حبیبی. دوړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب سالاری، که زموږ اوریدونکو ته تاسو اول ووایئ چې په کورونو کې میوه مثلا انګور څنګه وچ کړو چې شمه میزیا کشمش ترې جوړ شي؟
السلام علیکم، ډیره مننه، په خیر اوسئ تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. کشمش اصلا د افغانستان یو عمده محصول دی چې په وچو محصولاتو کې تقریبا ډیر صادرات هم د کشمش موږ لرو، او د وچو میوو په سر کې رسی. هر کال د کشمش لوی اندازه، د شنو کشمش او ترو کشمش لوی اندازه نور هیوادونو ته صادریږي هم، او په داخل کې هم غټ مصرف لري. نو په افغانستان کې تر اوسه په عنعنوي شکل د کشمش وچول دوام لري. همدا اوس د خاور د پاسه انګور وچیږي، او په خلکو کې په عنعنوي ډول یو خبره مشهوره شوې ده چې که چیرې انګور د خاور د پاسه وچ نشي نو هغه کومې خاورې چې په انګورو کې پاتې کیږي هغه د ځینو مرضونو د مخنیوي سبب کی چې ورسته د ذخیره په وخت کې کشمش نه مریضیږي. خو دا خبر یو عنعنوي خبر ده او کوم علمي بیس یا کوم علمي اساس نه لري. دا سوال کې چې په علمي ډول خاوره خپل د میکروبونو یو منبع ده، او هغه کېدای شي چې د محصول د خرابېدو سبب شي، او یا په مختلفو ناروغیو د محصول د مبتلا کېدو سبب شي. نو په نور نړۍ کې معمولا سره کشمش د لمر لاندې وچیږي، په کومه طریقه چې په افغانستان کې وچیږي په همدې طریقه. ولی د پلوسهې دپاره هغوی معمولا د کاغذ څخه استفاده کوي، خاصتا په کالیفورنیا کې چې یو لوی تولیدونکی د کشمشو دی. نو په هغې ځای کې د کاغذ څخه استفاده کوي، د کاغذ د پاسه انګور وچیږي. او په دې برخه کې ځینې څېړنې په افغانستان کې هم ترسره شوې دي. کوم انګور چې د کاغذ پاسه وچ شوي دي هغه نسبتا ښه نتیجه لري، او کیفیت یې لوړ وي، او پاکوالی یې ډېر وي، د فلسفې د نظره ښه وي. نو په افغانستان کې عنعنوي شکل وچونه جریان لري، او ډېر محصول هم په دې طریقه وچیږي. خو ډېر
استاد څومره وخت غواړي چې انګور مو په ممیزو بدل شي؟
انګور په ممیزو باندې بدلیدل نظر په مختلفو پری ټریټمنټونو پورې اړه لري. یعنی پری ټریټمنټ نه موږ هدف دا دی چې مخکې د
دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. استاد حبیبی را سره دی، د اداري او تجارت متخصص. استاد حبیبی، د دې لپاره چې خلک دا انګور باول مطرح کو یاد بکو بیا ورسته نورو میوه او سبزیانو تراشو ش غټه واخیستل شي، باید څه وکي چې هم له انګور په شو ممیزو تبدیل شي او هم زیاته غټه ترلاسه کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و تاسیا و استاد ټول اوریدم کو دا په لومړي قدم کې باید اول سرټیفای سی یا ستاندرډ لایسی چې دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده ترڅو موږ وکولای شو خپل پروډکټ نورو هیوادو ته صادر کړو. په دې نه کوردینه نه افغانستان کې مشکل سونه نسته که دا چیرې په خاور باندې وچی دی استاد خبره او که په هر څه باندې وچیږي خو ولې د بهر د صادراتو لپاره موږ اړین پاملرنه باید ورته وکړو او په عین حال کې حکومت او ستاندارد ملي اداره باید په دې اړه جوت ګامونه واخلي او باغدارانو سره مرسته وکړي ترڅو هغوی خپل دغه تولیدات او دا ستاندرایز کړي او سرټیفاید کړي ترڅو سرټیفاید نسی هیڅ هیواد نه مني. تاسو په شایدان یاستی په تیرو څو کلونو کې تاسو موږ جلغوزه چې ډېر یو مشهور توکی ده زمونږ والدا هم ځینې هیوادو ته لاړه لا بیت مخسرات شول دي له وجې چې هغوی هغه سرټیفیکیت نه درلوده یا سرټیفای نه و. نو اړین خبره دا ده چې د حکومت له خوانه باید
روښانه کړي چې څنګه یې سرټیفای کړي, څنګه سرټیفیکیټ واخلي, څوک دا ورکوي او دوی کوم اصول باید رعایت کړي چې همدغه سرټیفیکیټ ترلاسه کړي.
دا ستاندرد ملي اداره او د نړیوال کوم معیارونه چې دي مواد لپاره چې دوی بیا کټګوري نور دنیا کې تاسو شاهدان یاست چې دوی کټګوري لري ای بی سی ډی کټګوري لري. نو هر پروډکټ نظر دی هغه په خاصیت او دی هغه په کیفیت باندې دوی هغه ورکوي درجه ورکوي چې دا اوله درجه ده, دویمه درجه اعلی ده, ادنه ده که موږ تاسو په اصطلاح باندې اعلی او ادنه او معمولي. نو په دې کټګورایز باید دوی هغه سی او ډی اړین خبره بل ده دا چې دا بسبندی ده. ډیری وخت موږ او تاسو پر تولیدات زی نور ملکو کې هغه بسبندی کی په خپل نامې صدري نور وادو ته چې دا خپل هم هغه ده. نو په دې اړه باید موږ او تاسو ډیر جدي اوسو. تاسو وګورئ کده نور نړۍ یو یو ناکری په یو هغه کې پلاستیکی خلطه کې اچولې یا مثلا کمنای په کاغذ کې تو کړی وي یا که مثلا نور میواجات هر یو په جلا جلا کاغذ کې تو کړی ولی موږ او تاسو متاسفانه دوی په خلطو کې واچو او ما غدا چې د بهر کې د یو کیلو په بای باندې موږ یو من یو کیلو شای خرڅو چې دا بیرته توان هم باغدار ته ده او دهقان ته ده او هم هغه څوک چې په دې باندې زحمت وباسي هغو ته ده ځکه په خپل قیمت باندې ځي او له هغه اصلي قیمت نه ډېر په سیزن کې ډېر ارزانه ځي او بله بدبختي دا ده چې موږ بادرونه په هغه وخت چې زموږ مېوې پیک وي بادرونه زمونږ همسایه هیواد بندوي چې دا خپل هم هغه ده. نو دې لپاره چې زیان وانه وړي دغه تېر کال د قندار خلکو یو ابتکار کړی و سیاته انار یې وچول د انار دانې نو دا یې وچې کړې او دا ډېر ښه بدیل ده دې لپاره چې موږ او تاسې هغه ډېر زیان ونه وینو. نو اړینه خبره دا ده چې باید موسسات انجوګانې دولت ستاندرد ملي اداره او نړیواله کومک کوونکې ادارې باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې په دا شل کلو کې ډېر کم کار سوی دی. باید له دې باید په دې ډېر کار وسي چې څنګه موږ او تاسې دغه تولیدات په ښه طریقه وچ کړو ګرچې ځینې موسسات د زردالو په برخه کې د کشمش په برخه کې د وزارت زراعت له اړخ نه کومکونه کړي دي په دا شلو کالو کې ولې بسنده نه دي یعنی په ټولو ولایتو کې خلک لاسرسی نه ورته لري اگر چې ډېر ارزانه پریوزي چې دا توکي یا دغه وسایل جوړ کړی شي ولې اړینه خبره دا ده چې باید د وزارت زراعت له خوا مافخاني کوپراتیفونه بیرته فعال شي او بزګران او باغداران سره مرسته وسی ترڅو په دې اړه هغوی ښه روزنه پیدا کړي او په عین حال کې بیرته بازار مننه واته وسی.
بله ډېره زیاته مننه. سلامت اوسې استاد سالاری. ستاسو ټلیفون قطع شو خو خیر په هغه برخه کې مو خبرې وکړې. اوس که په دې خبرې وکړو چې د انګور باید په څه ډول هوا کې وچ کړئ سو چې ممیز شي، یعنی هوا مرطوبه وي، سړه وي، توده وي، څنګه وي، کوم وخت مناسب دی؟ مثلا انګور ډېر په شمالي کې کیږي یا په کندهار کې کیږي یا هرات کې کیږي، نو کوم وخت مناسب وخت دی چې انګور وشکو او په ممیزو یې بدل کړو؟
اصلا د انګورو د وچولو د پاره د وخت مساله ځکه مهمه ده چې کله چې انګور شکول کی نو معمولا د منی موسم وي، او مهمه مساله پکې دا ده چې د انګورو د خوږوالي اندازه باید ډیره وي، ځکه کچیر انګور د 40% نه کم قندي مواد ولري نو معمولا د هغې کشمش ډیر ضعیف رتی او هغه ډیر ګونځې شوي او کیفیت یې ښه نه وي. نو معمولا د انګورو پخوالی مهم دی. د کشمشو د جوړولو دپاره انګور باید پوره پاخه شوي وي. د قندي موادو اندازه یې د 40% نه باید لوړه وي. که چیرې د 40% نه ټیټه وي نو باید د کشمشو دپاره استفاده نه شي. نو د هغې نه علاوه په د رطوبت مسله په وچولو کې، نه تنها په انګورو کې، په ټولو محصولاتو کې د رطوبت مسله ډیره مهمه ده. هر څومره چې رطوبت لوړ وي همدومره د وچېدو دپاره ډیر وخت ته اړتیا ده. او چې افغانستان معمولا د وچولو په موسم کې لږ باران لري او اکثره وخت رطوبت ټیټ وي، نو لوړ حرارت په حرارت کې هم د لوړوالي دپاره موږ یو محدوده لرو. یعنی که چیرې په مصنوعي ډول په ماشین کې موږ میوه او سابه وچوو نو د حرارت درجه باید 80 درجه نه لوړه نشي، ځکه کله چې 80 درجه نه لوړه شي هغه د محصول د سوځېدو او د محصول د کیفیت د خرابېدو سبب کی. او معمولا که چیرې موږ اوس د لمر نه استفاده کړو او یا شنه کشمش په سیوره کې وچوو، په دې طریقه کې د حرارت درجه معمولا همدغه طبیعي درجه ده چې هر څومره د محیط درجه وي په هغې باندې کوم کنترول نه لرو. نو معمولا د حرارت درجه په دې وخت کې 25 یا 40 سانتیګرید کې وي، او رطوبت هم ټیټ وي چې همدغه د رطوبت ټیټوالی د ژر وچېدو سبب کیږي. د دې نه علاوه زه به لږ په همغه مخکینۍ مسله باندې هم بحث وکړم چې د وچولو دپاره وخت په ډیرو شرایطو پورې اړه لري. مثلا په کومه اندازه محصول غوڅیږي، په کومه پلنوالي محصول اچول کیږي د وچولو دپاره، او ډیر نور فاکتورونه لکه رطوبت او حرارت او د ټول مسایل په هغې کې فرق کوي. نو معمولا د انګورو د وچولو دپاره کوم چې په طبیعي شکل په کشمشخانو کې وچیږي، شنه کشمش، هغه په طبیعي ډول د 40 ورځو نه ډیر وخت ته ضرورت لري چې وچ شي، یعنی انګور په کشمشو باندې بدل شي. خو په ټوله دنیا کې اوس پوتاشیم کاربونیت او ایتایلولیت په نامه چې دلته په افغانستان کې هم ته یوه حده پورې غلي دي خو ډېر معمول نه دي، ایتایلولیت او پوتاشیم کاربونیت دلته د انګورو د پوډر او تیلو په نوم باندې خرڅیږي. دا کېدای شي چې د وچولو اندازه یا وخت تقریبا 50% راټیټ کړي. نو کله چې د 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% تایلولیت محلول جوړ شي، په هغې کې انګور غوټه شي، د 5 دقیقو دپاره هغه محلول خاصیت دست دی چې په پوست باندې واړه واړه دردونه جوړوي چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، خو پوست درد کوي او د هغې نه د اوبو وتل اسانه کوي. نو هغه تقریبا په 40 ورځو کې
وبخښئ تاسو په خبرو کې در لویږم کله ناکله به دا دغه مواد چې تاسو یاد کړل، آیا زموږ خلک ورسره بلد دي او آیا موندلی شي په آزاد بازار کې؟
په آزاد بازار کې موجود دي، همداسې د کابل ښار کې شته دي، په منډې کې خرڅېږي په همدې نوم باندې، خو خلک ډېره استفاده نه کړي، ډېر کمه استفاده د دې محلول نه کوي. خو کوم کسانو چې یو ځل استفاده کړي وي هغه حتما بیا د دې نه استفاده کړي، ځکه چې کشمشخانه د دوو مرحلو دپاره استفاده کېدای شي. که په عام ډول په 40 ورځو کې کشمش وچ شي نو دوی کړلی شي چې د دې محلول نه په استفاده په 40 ورځو کې کشمش وچ کړي، یعنی د هغه کشمشخانه نه 2 برابره استفاده کړلی شي. نو د دې شي ترویج ته ضرورت شته دی. وزارت زراعت، مؤسسات، انجوګانې لکه حبیبي صاحب چې مخکې اشاره وکړه، همدغه مسایل دي چې دې ته توجه وکړي او دغه برخه ترویج کړي، ډېرو دکانانو ته دغه مسله ورسي. لکه دا ډېر اسانه کار دی، دې کې هېڅ مشکل نه. یو لنډ ساده محلول جوړیږي، په هغې کې د 15 دقیقو دپاره انګور غوټکیږي او بیا زړول کېږي.
بله، آیا که دغه محلول د دغو موادو اندازه کم او زیاتوي، دا بیا کوم منفي اغېز خو نه لري؟
د پوتاشیم کاربونیت اصلا یوه مالګه ده او په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. دا د معیار د نظره دې ته موږ په علمي شکل کې هغه کیمیاوي مواد ویایو چې د بورې په شان بوره، مالګه، پوتاشیم کاربونیت او دا ټول هغه شیان دي چې جنرالي ریګارډډ اس سیف یا ګراس دې ته ویایي چې په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. او په معیار کې ټول چې په کیفیت د محصول کې تغییر را نه وړي، د معیار د ټیټوالي سبب نه کیږي. معمولا د معیار د لوړوالي سبب کېدای شي، ځکه په لنډ وخت کې محصول وچیږي، د هغې رنګ ډېر نه تغییر کیږي، هغه خپل کیفیت ساتي. نو د صحت د نظره کوم مشکل نه لري او دا تقریبا اوس معیاري شوی ده چې 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% الی 1.5% تایلولیت محلول چې جوړ شي په ټوله نړۍ کې دغه معمولا استفاده کیږي او په معیار باندې منفي تاثیر نه لري.
ډیر مننه. سلامت اوسه استاد سالاری. استاد حبیبي، استاد سالاری د محلولونو یا موادو یادونه وکړه چې د میوو په وچولو کې مرسته کوي. له ټکنالوژۍ څخه هم آیا کار اخیستلی شو چې خپلې میوې یا سبزیانې پرې وچی کړو؟ او داسې ټکنالوژي چې د کورونو هم په وس پوره یي، مثلا یو څوک یو څو جریبه باغ لري او هغه هم واخیستلی شي؟
بالکل، ځینې ډېر ابتدایي وسایل جوړ شوي دي. په دې اړه به استاد ډېر تشریحات ورکړي، ځکه زه تخنیکي ډېر نه پوهېږم. ولې ځینې موسسات وو چې دغه د زردالو د وچېدو لپاره یې ځینې ښیښې جوړې کړې وې چې ډېر ابتدایي وسایل باندې جوړېدې، چې عادي شیشه وه او اوسپنه وه، یعنی ډېر ارزانه تمامېدل او دا یې ځینې باغداران ته ورکول. او دا ځینې ځایو کې خصوصا شمالي کې او په ځینې نورو سیمو کې دا هغه سوله تېر سوله او ښه نتیجه یې ورکړه. پغمان کې هم چنان یو څه تېر سوله او دا ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. نو کولای شي، زه بیا هم وایم چې ځینې وخت دا باغداران که واسیم ولری، ولی دیتا اړتیا شته چې باید ځینې نهادونه د دوی د نصب او جوړولو طریقه روخي او څنګه راهنمایي ورته وکړي او کومه سره سره وشي خو به ښه خبره.
ډیره زیاته مننه استاد سالاری. په کورونو کې سبزی څنګه وچولی شو؟ مثلا ځینې خلک پالک یا شفتله نور شیان دي چې وچوي، بامیه ده یا بینډۍ دي، د دې طریقه هم که خلکو ته چې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی وروښیاست؟ او مراوچ وضعیت څنګه دی او څنګه دوی کولی شي چې تر دې دودیز طریقې په بهتر شکل سره خپلې سبزیانې وچی کړي؟
اصلا په اوسنی حالت کې خټول په افغانستان کې دودیز وچول رواج دی، خاصتا د رومي بانجان وچول په د کور په سطح باندې دا یو حد رواج لري. او معمولا د ژمي د پاره، اگر چوز په ژمي کې هم تازه رومي بانجان پیدا کی، خو ته یو حد پورې په دودیز شکل دا رواج شته دی چې رومیان وچوي. شفتل هم ته یو حد پورې د سبو په ډول استفاده کی، هغه هم وچی. نو په عنعنوي شکل باندې دا سیستم روان دی. خو که چیرې موږ وغواړو چې دا په عصري شکل باندې استفاده کړو، مخکې د ټکنالوژي مسله تاسو یاده کړله، موږ کولی شو چې په یو کور کې یو کوچنی سولر ډرایر یا د لمر په واسطه وچوونکی، ډېر ساده یو ماشین دی چې هغه حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله، په دې کې موږ د لمر په واسطه محصولات وچولای شو او معمولا کوم محصول چې د وچېدو دپاره تر شلو ورځو پورې وخت نیسي هغه کیدای شي موږ په درې ورځو کې په داخل د دې سولر ډرایر کې وچ کړو یا هم د لمر په واسطه وچوونکي وچ کړو. په دې کې کوم تخنیک دومره شامل نه دی یا انرژي ته دومره اړتیا نشته ده، صرف یو کوچنی سولر ته ضرورت دی چې هغه د هوا جریان ته ادامه ورکړي او یو اندازه برخه د همدې سولر ډرایر په تور رنګ باندې رنګیږي تو چې هغه ډېر لمر جذب کړي د تودوخې درجه لوړه کړي او په لږ وخت کې موږ تقریبا په درې ورځو کې کړلی شو چې په دې کې محصول وچ کړو. نو دا یوه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې د محصول کیفیت او پاکوالی یا حفظ الصحه ډېره مطرح ده. په افغانستان کې حفظ الصحې ته ټول وخت دومره ارزښت نه ورکول کېږي، ول په نوره دنیا کې مخکې حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله، په نوره دنیا کې حفظ الصحه د ټولو نه مهمه مسله ده. او یو محصول چې کله بازار ته ځي هغه د مخکې د قیمت او د کیفیت نه د هغې حفظ الصحه یا صحي اړخ مطالعه کوي. کله چې صحي اړخ یې قبول نه شي نو هغه چې په هر څومره ارزانه قیمت هم وي او په هر څومره ښه کیفیت هم وي هغه د بازار د په بازار کې خرڅلو وړ نه دی. نو په ټوله دنیا کې په څلورو شیانو چې هماغه یو یې حفظ الصحه یا سیفتي ده، بل کوانټیټي یا مقدار دی، کوالټي ده او پرایس دی. دا څلور شیان قیمت او کیفیت او کمیت او صحي اړخ د محصول، دا څلور هغه شیان دي چې بازار کې اهمیت لري. خو په افغانستان کې صحي اړخ ته ډېر کمه توجه شوې ده. کوم نړیوال معیارونه چې دي همداوس زموږ د کشمیر شوې او اساسي مشکل همدا دی چې په جهانی بازارونو کې د هغوی د خرڅلاو دپاره ګډ اګریکلچرل پریکټیسز یا ښې کرنیزې چارې یو نړیوال معیار دی چې په باغونو کې باید هغه په نظر کې نیول شوی وي. تر ډېره حده په افغانستان کې اصلا هېڅ باغ نشته دی چې د دې معیار تصدیق دې اخیستی وي. ټول عنعنوي باغداري ده، په عنعنوي شکل د هر چا یو جریبه یا کم و زیات باغداري ده، هېڅ تصدیق او شی نه لري. نو تر ډېره حده دغه شیان د محصول د نرخ او د کیفیت د ښهوالي سبب کېدای شي محصول ارزښت لوړوي. نو په عنعنوي شکل ډېره عنعنوي وچونه په افغانستان کې روانه ده. محصول پرې مینځل کېږي نه، محصول په هغه مناسب اندازو چې باید ټوټه شي، کوم معیاري ټوټه کېدل چې دي په هغې اندازه ټوټه کېږي نه، محصول په یوه طبقه باندې نه همواري. مثلا د رومي بانجان د وچولو دپاره نړیوال معیار دا دی چې یو د رومي یوه میوه باید څلور ټوټې شي، ولې په افغانستان کې په مختلف شکل وړې او غټې ټوټې کېږي، هغه اکثره بازار نه لري. نو په دې شکل باندې هغه کوم معیارونه چې د محصولاتو د وچولو دپاره دي هغه په نظر کې نه نیول کېږي او ډېر وخت پروسس شوي محصولات د ټیټ کیفیت په خاطر او د پلتوهې د نه مراعت کولو په خاطر کېدای شي چې د ځینو مریضیو سبب هم وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د میوو او سبزیو په وچولو خبرې کوو چې عموما خلک د ژمي لپاره وچوي. زموږ میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. استاد حبیبي، که په اقتصادي اړخ باندې یو څه خبرې وکړو، د سبزیجاتو او میوو د وچولو اقتصادي ګټه د وی کورنۍ لپاره کاول لدی ځای شروع کو څومره ګټه لري؟ اوس که هم تازه سبزیان هر وخت پیدا کیږي او میوه هم چې له بهر نه راځي، لیکن که یو کورنۍ د خپل کاروندې سبزیان او میوه وچی کی له اقتصادي نظر د دوی ته څومره واره داره؟
لکه څنګه تاسو جریان کې اسې به خصوصا په دغه لری پټو سیمو کې هغه وګړي چې ځکه باونه لري یا بزګران دي یا باغداران دي، دوی له دغه وچکالۍ نه مخکې د ټول کال دغه مصارف هم دغه میوه د باغداري له خرڅلاو نه تمویلېدل. بله، اوس متاسفانه د وچکالۍ لواجه او د بازار د نشتون لواجه دا گراف را کم سوای دی اتا شپک میاسی دی دوی مصارف نه برا کوي اتا کلا کلا دسی هم کیگی سی دی دوی باغداران و زمینداران و کم لاغست کلی بی تا غلاغست نه برا کی واجه امداده سی وقت منگیات کلا سی زینی وقت بازار نشتون نه و کلا هم داغا د میوه سما روزنه او پالنه او چونه هم اغلری ولی د یو باغدار لپاره یا یو وزګر لپاره د دې سما او چونه یا سما روزنه کولای شي چې د یو کال د مصارف او برسیره اته پسنداز هم دوی ولري چې کال ته دوی مثلا کولای شي ځینې وسایل پی جوړ کړي او د خپل تولیداتو ته رشد ورکړي. متاسفانه د اوس کلونو کې یا د وروستۍ کلونو کې توجه کمه سوې ده په دې اړخ، ځکه نور منابع زیات و، خلکو مثلا ښارو کې کارونه کول وظیفې درلودې، ولې اوس چې بیا بیکاري کچه زیاته سوې ده نو او لدی فرصت نه باید زمونږه هوادوال ګټه واخلي او بیرته خپل لاغه ته رجوع وکړي تر څو خپل هم تولیدات لوړ کړي او هم د خپل کورنۍ او مصارف لمدغه تولیداتونه پوره کړي. چې استاد مختلف طریقې وښودلې او دا به ډېره ښه وي چې تاسو د پروګرام له لارې ټول بزګران او باغداران د استاد او د استاد په شان نور برنامه کې تاسو ولري د غد نقاط ډیر مهم دي د یادښت کې او په دې باندې عمل وکي او د دې لواجب د دوی د دوه چند زیات شي، ځکه لکه استاد سه اشاره وکړه د یو تنا د رومي په وچونه کې ډیر مونږه غلرو کنه یو رومي مونږ دوه برخې کوو هغه هم څنګه چې یا کله تور راسي یو رقم او کچیر ما ستاندرد لاره تعقیب کو ډیره سخت نه ده، اما کار کوو خو که په طریقې وکړو نو زمونږ به د تولیدات او زمونږ د هغه تر سره کیږي. یو وخت ما یو طرح جوړ کړی و د تیر حکومت په هغه کې ما سوجه وړاندې کړه، هغه د بی بی ګل څه 100 میلیونه پیسې مصرف کړي او 10 نفرو ته هم کار پیدا نه کړو ښځو ته، بیا ما یو طرحه جوړه کړه چې د $1 میلیون په ارزښت باندې زه کولای شم 4.5 زره مېرمنو ته کار پیدا کړم او هم چنان د ورځې کم از کم 50 زره کیلو تازه میوه زه بازار ته عرضه کړم او د دې چرخ بیرته د قان او ښاروالۍ او مثلا د امنیت په که دو که او پاینال که بیت د بزګران او د خانانو د واده سبب ګرځلغه دا رقم وو چې ما وختل چې د تازه میوه تازه په تازه روز مره له باغ نه راوښ کول سی او شپې د بسبندی سی او سهار مهال مختلف غرفو کې چې په هر ازګه کې ما د ستر هوا څار ازګه کې مونږ یو وړه خاصه غرفه ولرو او په هر غرفه کې مونږ د خپل تازه میوه په بسبندی کې خرڅ کوو چې 15 روپۍ پیږي 10 روپۍ او همداسې مخفوته، ځکه مونږ تاسو یې کچېری یو تازه میوه پاکه سوتره په بسبندی کې هر څوک د سترګې پیو لګیږي نو هغه اخلي، او کچېری پوښلی وي هغه منزل ته ضرورت لري مونږ تاسو میوه نه ډېره نه استفاده کوو. یو ګټه دا وه چې مونږ د صحت لپاره هم ښه وه چې د هر څوک کولی شي چې میوه استفاده وکړي. که تاسو چیرې په بازارو کې ګرځېدلې یاستئ حتی دغه بادرنګ چې سپین وي خلک ځان خواته کش کوي ورځي او یو دانه اخلي او هغه خوري، او که چیرې هغه پوښلی وي هلته څونه ارزانه وي قیمت یې څوک نه شي اخیستلی.
بلکې هم فکر کړی په ځینو ځایونو کې ګروپونه ورته لګوي چې رنګ یې ډېر تازه او ښه ښکاره شي، دا خلک جذبوي ځکه.
بله، مونږ طرحه دا رقم وه چې باید دغه په بستهبندي کې جوړ سي او د خلکو د اقتصاد په برابر باندې جوړ سي. مثلا یو شی مونږ جوړوو د درې روپۍ په ارزښت باندې هغه مونږ خرڅو 15 روپۍ باندې به ورځ تر سهاره یا زمونږ خور په ما پوښلې غرفه کې به ماسونه ای او دا پروډکټ به یو یو سرپټي ځای کې یو 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 فابریکا غونډې یو شرکت غونډې ځای کې به جوړیږي او سهار په سهار به موټر راځي دوی ته به تقسیموي او دا مېرمنه یا زمونږ خور او لور دا به له خپل غرفې نه هیڅ نه راوځي مال ته به یو دربچګه کوي او د جنه بیرته د خپل پروډکټ خرڅوي چې په دې سره هم له هر لحاظ نه خو نو ولې چا مونږ سره لاس نه کړ او امیدوار یو چې خیره دا په خپل مټ باندې هر وخت سو په خپل مټ باندې دا طرح عملي کوله.
ډیره زیاته مننه.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
حبیبی صاحب استاد سالاری د میوو سبزیو وچول او وچ خوړلې آیا دیوغي خاصیت لمنځ نه وړي؟ خاصیت پاتې کیږي او یعنی ویتامین او هغه کومه انرژي چې لري هغه به پکې وي او که بنوي؟
اصلا ټول وخت چې محصول پروسس کیږي هغه د تازه محصول په اندازه کیفیت نه لري، خاصتا ویتامینونه چې لکه ویتامین سی در حرارت په مقابل کې حساس دی، کله چې حرارت ورته ورسیږي نو ویتامین سی ضایع کیږي. او نور منرالونه او نور ترکیبات د محصول په خپل شکل باندې پاتې کی، لکه د پروتینو اندازه، د کاربوهایدریتونو اندازه یا د قندونو اندازه، د منرالونو اندازه، دا ټول په خپل شکل باندې پاتې کیږي. بعض تغییرات په رنگونو کې چې هغه پیګمنټونه دي، په هغه کې واقع کیږي، پیګمنټونه بعض ضایع کیږي او ویتامینونه بعض ضایع کیږي. نور په عمومي ډول د محصول کیفیت ساتل کیږي. مهمه خبر دا ده چې محصول د یو اړتیا په خاطر پروسس کیږي. د اصلا کچیر تازه محصول یو چا ته ورسیږي هغه پروسس ته اړتیا نه لري، خو کله چې موږ پروسس ته ځو اړتیا لیدل کیږي. پروسس اوس یو وخت به پروسس شوق و اوس پروسس اړتیا ده، ځکه همدا اوس په افغانستان کې د رومي بانجانو قیمت د کابل په بازار کې 1.5 افغانۍ دی او د بزګر په پټي کې د هغې قیمت 10 افغانۍ دی. نو په دې حالت کې بازګر مجبور دی چې رومیان پروسس کړي، ځکه په 10 افغانۍ کې هغه خپل مصارف هم نشي کوره کولی. نو پروسس اړتیا ده او کله چې موږ اړتیا ته ځو ډېر وخت موږ هغه د کوالیټي برخه ګورو چې یعنی کیفیت باید په اعظمي شکل کې پاتې شي، خو بعضې پارامترونه لکه ځینې ویټامینونه کیدای شي چې هغه ضایع شي، چې هغه بیا د محصول د ساتلو په مقابل کې دومره ارزښت نه لري. او په بعضی حالات کې پروسس شوی محصولات فورتیفاید کیدای شي، یعنی هغه ویتامینونه علاوه کیدای شي چې ویتامینونو هغه ضایع شوی حالت هم بیرته پوره کیږي او حتی د انسان د وجود د اړتیا په اساس هغه فورتیفاید کیږي، هغه ته نور ویتامینونه اضافه کیږي چې حتی تازه محصول نه د هغې کیفیت لوړ وي.
بله.
نو تا یو حد پورې تاثیر لري هغه هم د ویتامینونو.
استاد، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې هر شی چې وچوو باید یو وخت ولري چې باید هغه مصرف شي، وخوړل شي. مثلا که سره بانجان اوس وچ کو باید تر کله پورې مصرف شي؟ او تاسو ته معلومه ده چې اکثره خلک په داسې یو خونه کې ساتي چې یخچال نه وي، طبعاً یو عادي کوټه وي.
اصلا پروسس شوی محصولات ډیر وخت نظر په نوعیت پروسس پورې اړه لري. وچ شوی محصولات ډیر وخت د یو کال نه تر زیات د مودې پورې ساتل کیدای شي، چې هغه په شرایطو د ساتنه پورې اړه لري. چیرته چې رطوبت لوړ وي هغلته وچ شوي محصولات رطوبت جذبوي او په ډېر لنډ وخت کې خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په پوپنک باندې او په نورو ناروغیو باندې اخته کیدای شي. خو د نیکه مرغه د افغانستان محیط وچ دی او ډېر وخت د پوپنک او یا نور خطر موجود نه دی. او دغه محصولات خپل په څو ګروپونه باندې ویشل کی، یو هایګروسکوپیک محصولات دي چې هغه په محیط کې په آزاد ډول پاتې شي د محیط نه رطوبت جذبوي لکه کافي او یا وچ شودې او یا داس نور محصولات چې ډېر په اسانه محیط نه رطوبت جذبوي. نور کوم محصولات چې موږ او تاسو سبزیجات او میوه‌جات دي هغه د محیط نه په اسانه رطوبت نه جذبوي ځکه په افغانستان کې محیط وچ دی. نو معمولا تر یوه کال پورې د هغې په کیفیت کې چې په مثلا په یوه پلاستیکي داسې پاکټ کې پک شوي وي چې هغه د رطوبت د داخلېدو مخنیوی وکړي تر یوه کال پورې هیڅ مشکل هم په هغې کې نه شي پیښېدلی. خو په دې شرط چې په تیاره ځای کې په وچ ځای کې تیاره وچ او سور ځای دغه درې شرایط چې پوره کړي چې ځای تیاره وي وچ وي او سور وي په هغې کې کیفیت مکمل ساتل کیدای شي او حتی بعض محصولات د دوو کالونو نه هم د زیات عمر لري. نو ډېر دغه محیطي شرایط په اړه لري یعنی مستقیم د لمر تشعاع لاندې باید نه وي چې هغه د تغییراتو سبب کړي د کیفیت او په وچ محیط کې باید وساتل شي او په ټیټه تودوخه کې ټیټه تودوخه نه ما هدف دا نه دی چې په یخچال کې وساتل شي بلکې همدغه د اتاق حرارت چې د شل او دیرش په منځ کې دی په دې حرارت کې هم ساتل کیدای شي هیڅ مشکل پکې نه پیښي.
ډیره زیاته مننه استاد حبیبي. مخکې مو په اقتصادي ګټو خبرې وکړې د وچې کمیوه وي که سبزي وي ترانسپورت به فکر کوم چې اسانه وي نسبت تازه ته وزن دي تازه شانو زیات وي له دې نظر څخه فکر کوي؟
بالکل د وچې میوې ترانسپورت هم اسانه ده هم ارزانه ده او کولای شو چې هر نقطې د نړۍ ته ورسو او زمونږ د میوو چې کچېرې په سمه طریقه وچې سي بدیل په هیڅ ځای کې نشته. مونږ کولای شو چې د تاخه بازار موندنه وکړو ولی بدبختي په دې کې ده چې مونږه بسته‌بندي زمونږه په معیار برابر نه ده یا مثلا زمونږه د وچونه ده دا معیاري سي او بسته‌بندي معیاري سي. په ټوله نړۍ کې زمونږ د میوو او زمونږ د محصولاتو بدیل نشته او هغه خوند او ذائقه چې لري په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. تاسو باور وکړئ چې په نورو نړۍ کې تاسو وګرځئ که پیدا هم کوي دا ذائقه چې زمونږ او تاسو تولیدات لري په هیڅ نړۍ کې نه پیدا کیږي. حتی خلک دغه د نورو نړۍ خلک د کیلا او د شان وچي مونږ هم کولای شو چې خربوزې یو نوع خربوزې دي چې دا باید وچي سي او حتی منې وچي کړو. د منو ذائقه هم ډېره ښه ده او په ښه طریقه چې وچې سي منې مثلا خربوزې یعنی ځینې شیان دي چې مونږ حتی لا فکر نه کوو
چې نورې وچوي موږ یې نه وچوو. ستاسو په خبره واقعا دې ته ولې د خلکو ور پام شوي نه دي زموږ په وطن کې؟
خودی ته دا سدا رقم برنامه جوړی سي او کدا سنۍ دي که حکومت ده که زراعت ده خصوصا زراعت او ځینې موسسات که په دې اړه کار وکړي دا به ډېر هغوی صرف یو هغه عامه ته ضرورت ده. نور بزګران خپله هم دغونه کولی شي چې یو هغه وکړي ولې کمدغه طریقه چې استاد ورته وویلې په ډېر عمل وکړي نو ډېر به ښهي. اندر هم برنامو ته تاسې نه هم هیله ده چې برنامې په دې اړه زیاتې کوي تر څو زمونږ بزګران له سمې طریقې نه آګاهي پیدا کړي ځکه مونږ او تاسو له به هماغه عنعنوي تاریخي نه استفاده کوو په کوم کلي یا په کومه ولسوالۍ کې چا په کومه طریقه وله وچ کړي هما رقم وچ وو او که چېرې مونږ په دغه نوینه طریقه باندې وچ کړو هم مصارف کم راځي هم دغه زر وچېږي او هم په عین حال کې پاک سوتره راځي ځکه اوس زردالو دي پخوا به په خاورو باندې اچول کېدل یا په ګرد خاورو پرې کېدل اوس که دغه نوي هغه چې راغلی کوم دا سولار ښیښې په دې کې وچې سي ډېر زر هم وچېږي او هغه رنګ او خوند هم نه خرابېږي. نو طریقې باید ورته یادې سي او د هغه عامه ته ضرورت ده باید عامه پوهاونه وسي تر ترڅو زمونږ بزګران په دې باندې آگاه شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. استاد سالاري، یو ځای مې ولوستل چې 50 ګرامه وچ سبزي د یو کیلو تازه سبزي معادل دي. که څه هم دا مسله یو څه صحیح ده، نه پوهېږم چې ستاسو له مسلک سره اړه لري که نه لري، د دې به بیا د انسان په صحت څنګه تاثیر وي؟ معده به تر فشار لاندې خو نه راځي، ځکه چې انسان خو حجم ته ګوري خوراک کوي، اما کله چې په یو شي کې مواد ډېر وي، اندازه یې کمه وي، هغه خو به بیا د انسان په صحت باندې کوم منفي اغېز خو نه لري.
میوه او سابه د تاسو خبر بالکل دقیقه ده. معمولا ډېرې اوبه لري، تقریبا په اوسط ډول میوه او سابه د 80% نه ډېرې اوبه لري، نو کله چې وچیږي دغه د اوبو اندازه یې د مثلا د انګورو په برخه کې 14% تر ټیټي د 80% نه، نو تقریبا د تازه انګورو 6 یا 8 برابره د هغې غذایي ارزښت لوړي یا په هغې کې هغه غلظت د موادو ډېرېږي. همداسې نور محصولات هم که موږ په نظر کې ونیسو، نو د تاسو خبر بالکل دقیقه ده، غلظت د موادو ډېرېږي او کیفیت یې د خوراک دپاره لوړېږي. نو په صحت باندې ښه خبر دا ده چې میوه او سابه د انسان د صحت لپاره د غذایی رژیم یو جز باید وي. یعنی حداقل هر ورځ انسان باید 200 ګرامه پورې میوه او سابه په خپل صحی رژیم کې ولري، چې موږ معمولا میوه تر ډیره حده کله چې موسمی نشي او ډیرې قیمت ټیټ نشي، افغانان د فقر د خاطر د هغې نه استفاده نشي کولی. نو د دې کومې وچې میوې چې دي، معمولا هغه د تازه میوو په پرتله کم استفاده کی، لکه موږ او تاسو که چیرې کشمش او انګور په نظر کې ونیسو، معمولا د کشمش استفاده د انګور په نسبت لږ ده. نو په صحت باندې د انسان منفي تاثیر نه لري، یو خو هغه دی چې کوم خاص ناروغي یو څوک ولري، مثلا شکر تکلیف که څوک ولري، د هغې دپاره د لوړ غلظت ترکیبات لکه اوس د انګورو په نسبت کشمش هغې ته ډېر خطرناک دي، ځکه چې ډېر قندي مواد لري. نو که څوک ځینې خاص ناروغۍ ونه لري، د په عمومي ډول په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري، او هغه د وجود اړتیا ده، وجود ورته اړتیا لري، نو په صحت باندې کوم منفي اغېز نه لري.
بله صاحب، درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. که تاسو هم د موضوع په اړه د میوه او سبزیو د وچولو په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. له لنډې خبرتیا وروسته د ټیلیفون او واټساپ شمیرې اعلانوم.
د کرکټ نړیوال جام،
افغانستان د هندستان پر ځمکه د درمشاله خار ته رسیدلی دی.
هلته د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي ترسره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیواله سیالۍ کړي دي، شپږ افغانستان او 8 بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې، چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لازادی رادیو سره اوسه زموږ سپورتي خبريالان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
زموږ ته خبرونه ملمانه دي په هندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. د ټلیفون شمیره اعلانومه، که چیرته له زموږ له متخصصو ملمنو څخه پوښتنه لرئ، نو په دې ټلیفون او یا د واټساپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. 00 420 212 15 40 یو د واټساپ شمیره مو ده، 00 420 212 15 40 یو دا د واتساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 24 22 شپږ 01 01. موضوع هم بیا وایم چې د میوو او سبزیو وچول. اوریدونکو ښه ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده. سروان صاحب څنګه؟
شکر دی، سلامت اوسئ. مومن صاحب، د موضوع په اړه څه پوښتنه لري؟
سروان صاحب، موضوع روښانه که ځکه ستاسو مانیږ چې نشرات په
2020 مخکې مو درته وویل چې د سبزیو او میوو د وچولو په اړه خبرې کوو. که تاسو په خپله میوې یا سبزیانې په کور کې وچوئ؟
بله بله. او سروان صاحب، لږ څه به دغه موضوع ته راسو. یوه خبره کوم چې د اساس نشرات پر 2020 باندې هم کار نه کوي، ورور ده، دا خو یو غم خوري.
شاید تاسو نه شئ اوریدلې، ډېر اوریدونکو خو وایي چې اورو یې. خیر، خو بیا به هم تخنیکي همکارانو ته ووایي چې
هغه څه باندې امریکا غږ آشنا راډیو کار کوي. سروان صاحب،
صحیح ده، موږ به خبرې وکړو. نو زما پوښتنې ته ځواب ووایاست چې تاسو په خپل کور کې سبزیان؟
سروان صاحب، موږ خپل دغه انګورو دغه خپل انګورو چې جناب سروان صاحب هغه د نور دغه ملانه جوش کړی، دا څه بیا کشمش تخکوو، دا کشمش بیا نورې وادو ته ځینه
بل انګورو. بل انګورو نور څنګه نور سبزیانی یا نور میوه هم وچوي د ځان لپاره، د کور لپاره، په ژمي کې د خوراک لپاره؟
د کور لپاره بیا سروان صاحب دغه بینډۍ نه پېژم، دلته خو بینډۍ ورته وایي کنه، دغه بیا وچی خلک چې دا بیا دلته دغه ژمي وصافه کیږي کنه، ځکه تاسو ته مالمیر چې دی ویخوا خو ګرانی ده، نو په دا خاطر باندې چې خلک به دغه سره مخامخ نشي، بیا دغه بینډۍ وچی، نو بیا یو شپه پچیری په دا خاطر باندې، ځکه هغه چې بیا وچی هغه نو بیا ډېر ښه خوند کوي.
سره بانجان یا رومي نه وچوي؟
دا مو چې سروان صاحب، ځکه په ژمي کې بیا دغه لاندور رومیان کچیرم پیدا کیږي، هغه بیا ډېر قیمت وي، نو په دا خاطر باندې بیا دا رومیان وچی.
صحیح، ډېر زیاته مننه مومن صاحب چې ټلیفون مو وکړو. کور ودان ور بشو درنو میلمنو ته. استاد حبیبي، تاسو مخکې د بسته بندۍ او پروسس خبره وکړه چې موږ ته مشکل لرو، سره له دې چې پرې وروستیو کلونو کې دې برخې ته مې یو څه پام وشو، لیکن ولې موږ نشو کولای چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو؟ دا خو که یو پانګوال یو شتمن په خپله په دې برخه کې پانګونه وکړي، نو تاسو مخکې وویل چې افغانستان په دنیا کې بېساري میوې لري او که هر ځای ورسیږي نو په ډېر لوړه بیه خرڅیږي، نو ولې په دې برخه کې کار نه کیږي؟ دا ټکنالوژي ډېره ګرانه ده، که څه دلیل دی؟
جناب سروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې موږ سړې خونې نه لرو او د بسته بندۍ لپاره یو بزګر دومره وس نه لري چې دا که بسته بندۍ کې او هر یو جلا جلا په یو کاغذ کې تاو کې، دا ډېر ګران ورته پریوزي. او بدبختانه زمونږ دغه د محصولاتو د راټولولو سیزن داسې یو سیزن وي چې بزګر ذاتي نو
بله منظور دا و چې پانګوال یا شتمن خلک ولې دا کار نه کوي؟ هغوی چې فابریکې لري په نورو برخو کې لري، ولې په دې برخه کې پانګونه نه کوي؟ ځکه چې ستاسو له خبرو هم داسې معلومیږي چې په دې برخه کې ډېره ګټه ده که چېرته څوک د پروسس وسایل راوړي او دا په افغانستان کې نصب کړي، نو پخپله کولای شي چې همدغه میوې او سبزیانې له کروندګرو واخلي او پخپله صادر کړي.
مشکل دا ده چې موږ خپل تقریبا د 3000 ټنو سړکونه جوړ کړي، خو اوس غیر فعال ده او تقریبا کم 2 لک ډالر هم په مصرف کړل، اوس هم غیر فعال ده. مشکل پکې دا ده چې د برق نشتون و، ځکه دغه سړکونه په برق باندې چلیږي او کچیر موږ په ډیزل باندې چلوو دا به ډیر ګران پریوزي او موږ نشو کولای چې دا اګه مونږه یو کال دوی کې پیاز د ټوکی اور واچوله ولې توان مکه په ډیزل باندې نه کېده. او منظم برق تاسو معلومه ده چې منظم برق په افغانستان کې نشته، او کچېری برق نه وي، کچېری یو یو دوا سات لپاره برق قطع کیږي نو ټول محصولات خرابېږي، او هغه یو اتوماتیک سیستم باندې سالخونه چلیږي چا باید د حرارت مخفل درجه نه زیات شي نه کم شي، او اوتومات باید خپل حرارت وساتي نو دی لواج یوازینی غټ مشکل دی د برق ده چې د برق او منظم برق نشتون لواج ډیرای شتمن کسان هم زړه خکې وی چې په دې برخه کې سرمایه گذاری وکړي او چا چې سرمایه گذاریم کړی ده ل ستونزو سره مخ شوی دی اته توانونه وروختی دي ولی په هر حال د ته کار کول لازم ده باید کار وسی او لاغه سکتورونه چې په دې اړه مسئول دي لکه برښنا سو لکه حکومت سو باید هغه څوک چې په دې ارسا کې کار کوي ورته برق منظم برق ورکړل شي تر څو له دې پدیدې سره مبارزه وکړو او کرا کرا خپل هیواد ځان بساین باندې بدل کړو او موږ ډیر ضرورت لرو خپل تولیدات موږ ډیر تولیدات لرو خو یو میاشت دوام نه کوي که چیرې موږ سړی خونی ولرو هر څه موږ کولای شو بیرته خپله موږ کو تاسو موږ تاسو شاهدان یو موږ مڼې په پاکټ په یو سلو شل روپۍ خرڅېږي او په باغو کې اتیا روپۍ تر سل روپیو ولی هماغه مڼې چې کله نورې وادونه راځي خصوصا له ایران او له نور ځایونه هماغه مڼې موږ خپله همدغه کس چې بیرته اخلي په پنځه سوه یې اخلي یا شپږ سوه یا اته تر زر روپۍ یو من اخلي او دا په داسې حال کې ده چې موږ خپله خرج کړي په سل روپۍ اوسېږي او من او موږ بیرته یو کیلو اخلو په یو شلو یو سلو پنځوس روپیو نو خپله دننه په کور کې هم دې ته اړتیا ډېره ده ولی خبره د سړخونو د نشتون ده سړخونې جوړې شي نو دا مشکل به هم حل شي
بله صاحب ډېره زیاته مننه استاد سالاری دوه پوښتنې یو ځای در کوم یو خو دا ده چې څنګه پوه شو چې دا کومه میوه چې موږ وچه کړې ده که زردالو دي یا هر څه بل دي څنګه پوه شو چې دا سم دي یعنی خراب شوي نه دي کله ناکله چنجی کهی کله کله خوساکی گی خرابی شی یو گی شاید برسیر سیی و پا داخل که خرابی یو دا مسئله او بل داره چه مخ که استاد حبیبی هم اشاره وکره پا نور هوادونو که دیر میوی و دیر سبزیانی و چی شی زموش خلکو تا استاس و سپارختانه چرا چه نور کم شن وچ که چه هم گته و که هم لده و سنی سخت و شرایطو که چه هر چه گرانه دی و اقتصاد خراب دی دو دی گزار هم جوره که
لمرهی پختن دواب که با دی داویمه چه دی و چې د شاخصونه مشخص دي کله چې یو محصول وچیږي د هغه د رطوبت اندازه مهمه ده یعنی په اکثر حالاتو کې د سبزیجات په برخه کې رطوبت د 8% نه باید ټیټ وي د میوجاتو په برخه کې د 14% نه رطوبت باید ټیټ وي ځکه یعنی خپل د محصول رطوبت یعنی د اوبو کچه د محصول کاغذ زردالو دي کاغذ انګور دی د محصول د رطوبت کچه باید د 14% نه ټیټه وي دا یو مسله ده او دوام کچې محصول په مناسب محیط کې وچی د وچیدلو په جریان کې د هغې د خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی خاصتا کوم شیان چې په افغانستان کې وچیږي لکه زردالو انګور او دا محصولات معمولا د وچیدلو په وخت کې د خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی ځکه چې هغه محیط د فنگس یا د امراض رشد ته برابر نه وي نو د خوسا کیدلو خطر کم دی او دوهمه مسله دا چې په نور دنیا کې ډیر محصولات وچیږي په افغانستان کې کم یو د اصلي مشکلات نه دا دی چې د موږ خلک تر اوسه تنها په عنعنوي شکل باندې صرف د لمر په واسطه د وچولو سبالت دي او دا طریقه ډیره پخوانۍ ده یعنی حتی د زرګونو کلونو نه هم دا طریقه رواج لري او هماغه عنعنوي طریقه په افغانستان کې اوس هم استفاده کېږي په داسې حال کې چې د وچولو دپاره بېلابېلې طریقې اوس دي د هغې نه باید استفاده وشي مثلا د خربوزه او د مڼو او د نور ځین محصولات د وچولو ته تاسو اشاره وکړله په افغانستان کې اگر چې خربوزه ته یو حده وچیږي ولی په نوره دنیا کې د خربوزو او د خوږو محصولاتو د وچولو دپاره د یوې طریقې نه استفاده کېږي چې ازماتیک دیهایدریشن هغې تویی په هغې طریقه کې قند یا بوره استفاده کې د بوره محلول جوړیږي او بیا په هغې کې محصول اچول کېږي د یوې مودې دپاره چې د چاکلیټ غوندې یو محصول د هغې نه لاس ته رسي. نو هغه چاکلیټ غوندې محصول اگر چې وچ شوی محصول دی د تخنیک دا دی چې قند یا بوره دغه محصول ته داخلي او په مقابل کې اوبه وباسي، کله چې غلظت د قندونو په کې ډېر شي هغه خپله د میکروب په مقابل کې مقاوم کي، ځکه په لوړ قندي موادو کې فنګسونه رشد نشي کړلی. نو دغسې طریقې چې لکه دا یو یما مثال وویل یا د ځینو تجارتي تونل ډرایرونو یا تنل ډرایر چې دي داس د تونل په شکل باندې وچاون کې ماشینونه دی لوی لوی چې د هغې نه استفاده وشي. ځینې
ډېره مننه استاد سلامت اوسئ. نور نو د خپرونې وخت همدومره و پای ته ورسېد. له پوهندوی ډاکټر حامد سالاري او استاد نجیب الله حبیبي څخه ډېره مننه چې په دې خپرونې کې ګډون وکړ.
ربتما خوشاله شیرنگ دی جڑو سرو پرتی بینم شیرنگ دی جڑو سرو پرتی بینم شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کے سالو میرا وڑ شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کے سالو میرا وڑ شیرے وڑ اللہ شیرے وڑ سالو میرا وڑ مست مست کے 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 سالو میرا وڑ مست مست کے